امنیتی ځواکونه تیار شوي او احمد شیبر پر رپورټ لري.
د پاکستان پوځ اعلان کړی دی چې دغه هیواد ځواکونه د ترهګرو پر ضد د عملیاتو لپاره چمتو شوي دي. د پاکستان د پوځ د خبر پاڼې له مخې پولي پوځیان، هوایي ځواکونه، سمندري ځواکونه، ملیشا او نور ټول امنیتي ځواکونه به د رد الفساد په نوم عملیاتو کې برخه واخلي تر څو په هیواد کې د ترهګرو ځالې له منځه یوسي. د پاکستان پوځیان او پولیس له نږدې یوې اونۍ را پدې خوا په تیار سي حالت کې وو او تېره ورځ یې د پوځي عملیاتو امر ترلاسه کړ. په څه باندې یوې اونۍ کې د پاکستان په څلورو صوبو کې تر سل ډېر کسان د مشکوکو ترهګرو په بریدونو کې وژل شوي دي. د پنجاب لاهور، د سند لال شاهباز قلندر زیارت، د بلوچستان د کوټې ښار او د خیبر پښتونخوا چارسده د خونړیو بریدونو او چاودنو ځایونه وو. تر ټولو ډېر کسان د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ماښام د لال شاهباز قلندر په زیارت کې ووژل شول. هلته شاوخوا اتیا تنو خپل ژوند له لاسه ورکړ. تر دې خونړیو بریدونو وروسته د پاکستان د واکمن مسلم لیگ نواز یوې مشې ماروی میمن وویل چې هیواد به د پاکستان له دښمنانو غچ واخلي. دا وایي موږ ټول دا نیت لرو چې دا مبارزه تر اخره مخته یوسو، پرته له شکه چې موږ به پکې بریالي شو. دا ډول تلفات مو لرل چې هم پکې ښځې وي او هم ماشومان، او موږ ټولو دا کتل. هیڅکله به یې ونه بخښو او هیر به یې نه کړو. د پاکستان له هر دښمنه به انتقام واخلو. په پاکستان کې یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې پوځ به په ټول هیواد کې د یاغیانو هڅې راکمې کړي. د پوځي چارو پاکستانی کارپو طلعت مسعود فرانس پریس اژانس ته وویل د دې عملیاتو په ترڅ کې به په پنجاب کې د یاغیانو مرکزونه په نښه شي او د هغوی هڅې به ورسره کمزوري شي. په پاکستان کې وروستي بریدونه ډیرو بهرنیانو وغندل او افغان ولسمشر له لومړیو کسانو څخه و چې د پاکستان له ولس سره یې خواخوږي څرګنده کړه. اشرف غنی په ورته وخت کې پر دې ټینګار وکړ چې د ترستانو په منځ کې باید د شاو بد توپیر ونه شي او ټولو ته په یوه سترګه وکتل شي. د وروستیو نړیوالو غبرګونونو په لړ کې په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال اعزاز احمد چودري سره پرون وکتل او دا بریدونه یې وغندل. ښاغلی هیل ټینګار وکړ چې امریکا به له پاکستان سره همکاري وکړي چې د ترهګرو شبکې له منځه یوسي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
او مخ کلده چه دو اونیزو پروگرامونو تا وار ورسیگی پا ننگرهار که ده غ روختون لحال مخبرو چه پکی شاوخوا سلطن پا مخدر موادو روگ ده کسان معالجه کیږي. د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری چې د مرکز ته ورغلی وایي چې اکثره معتادین په ټنګ ټکور خپل پام غلطوي.
له موسیقي سره غبرګ د اوازونه د هغو متادینو دي چې اوس مهال د ننګرهار د متادینو پروختون کې تر درملنې لاندې دي. دوی که پخوا په نشو فکر غلطه ولو، خو اوس کله سپورت او کله هم په موسیقي غواړي ځان مصروف ساتي او نشو څخه لري پاتې شي. عزیز احمد جوهر چې د لغمان ولایت د لنګار ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي شاوخوا لس کاله کېږي چې دی په ایران کې په نشو روږدی شو او بالاخره دی په ټولنه او کورنۍ بار شو. دی وایي اوس څه باندې درې میاشتې کېږي چې دلته د معتادینو په روغتون کې درملنه پیل کړې. اوس رک روغ دی او د دې شفاخانې د سلو تنو معتادینو مشر دی.
سال منګر سسل نپلو او مسولم زایما ان شاء الله د شپسخانې د نورو د نورو لباس او د هرس مسولم زایما او مشر دلته ټاکلې مولنټیر ما. نو دا مواد موږ په ایران کې شروع کړل. موږ ایران ته زغ خپل ځان ایران ته مسافر شوم او سو کال ایران کې دا ما ممل ته شروع کړل. بیا غزې نه راغلم او دلته هم د نشئی مواد باندې اخته وم. بس کور به ما سره پازابو، کلی به پازابو، مثال مالت به پازابو. اخیر دا شپخانې شو دا معتادینو دپاره. دا دلته بس ورونو پلار مثال دا زه پیدا کو بس دل خاطر به راو دل بستر کړم. بل ډاکټر صاحبان موږ سره ډیر ښه رویه کوي، ښه دوا ښه ډوډۍ هر څه منظم دلته ان شاء الله. چې
دا جوهر په خبره په دې روغتون کې معتادینو ته د پام وړ سهولتونه برابر شوي دي او تمه لري چې حرفوي زده کړې هم پیل شي. دی وایي خپله د خیاطۍ تکړه استاد دی او غواړي چې د حرفوي زده کړو په پیلېدو سره نورو معتادینو ته کسب ور زده کړي.
او دلته ما اراده ده چې دا خپله د استاذي د نور مریضانو یو لس نفره پنځه نفره مثال ما سره استادان شي او دا ثواب به کوم ان شاء الله او بغټو او دا اور فیز دکړم شروع کی یم دل خاطر دلته ما ځان ټینګړی چې ما دلته بس تانه به سو یاد کی خلق
د دې شفخانی سرپرست محمد سمین ستانک زی وای اوس مهال دوی د سلو تنو متادینو د بستر کېدو ظرفیت لري چې متادینو ته صحی او رواني درملنه پکې کیږي
نو درملنه اول خو دوی اکثرا زمګه د عامه پوهاوی ټیمونه زی صاحب هل دوی تشویقی درمل ته ماده سره راځي د شفخانی ته دلته بیا موږ دوی سره کونسلنګ کوو نصیحت ورته کوو اجینې شي تو ګزارونه ورته بیانوو نو دوی ته ګورو چې دوی دلچسپی درملنه سره پیدا سوله او دوی غواړي چې درملنه کې موږ دوی بسترو او درملنه مرضی تدوی ده په رضی شکل موږ ته دوی دردی درد دوا ورکو کې صفراکه دي صفراکه دوا ورکو کې بی خوبی لري دي بی خوبی دوا ورکو غیر له دې دوا څنګه دوی سره هغه د دین له نظر اجینې شي تو کو نه وړه غزي یا رواني تدوی دوی سره کوو سایکو تھراپی ده تمرین اوربانی کوو
د معتادین روختون د مسولینو په وینا له دوی سره راجستر شوی معتادین له پخوا ډیر خوشوي او وخت نا وخته چې پر دوی د نشو چپره شیخ خپل فکر په موسیقي بدلوي
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
درنو دوستانو یو جلبیمو دیار ماشوم لپاره خبرونه ترله ازادي رادیو څخه ارکلای کوو نن له موږ سره په خبرونه کې د خوانه او روزنه د وزارت د اساسي او ثانوي زده کړو رئیسه تورپیکی مومنده نوموړي د نجونو په میاشتنۍ ناروغي باندې خبرې کوي
خصوصا هغه نجونو چې د ابتدایي دورې نسنۍ دولتي ځی په ځای کې او هغه ته خاص ځنې فزینا مشکلات پیدا کوي او هغه یو منشوم انجلۍ نه یوي د خزه په توګه باندې یعنی میاشتنۍ عادت ورته پیدا کوي ډېر زیات نجونه په دې دوره کې مکتب لري کله چې نجونه مکتب لري تاب اند د شمیره زیاتېږي شاګردان چې بیرون له مکتب دي یعنی او تو سکول شاګردان ډېر زیاتېږي
یعنی دوی دغه میاشتنۍ مریضې چې دغه د دې لامل کې دوی مکتب
یعنی یو لامل دا دی تقریبا 15% یا زیاتر د هغه نجونه د دې لامل چې اسانتیاوي په مکتبو کې نه لري په ښوونځیو کې نه لري د تعلیم پرې دي او بل یو لوی دغه دا چې کورنۍ سره دا انګیزه پیدا کوي چې وز غټه خزه شوي مثلا د دې په ځای چې دا تشویق شي د یو ماشومتوب د دورې نه یو د لویوالي دورې ته یعنی یو د زیری ورته یو د خوشحالۍ احساس وکړي چې دا د دې د صحت مندۍ د دې د راتلونکي د امیدوارۍ یو نښانی ده او په دې کې ښکارا شو باید مون مور پلار وویړي او دا جلې تشویق هم تاسو ته ګوري چې ډیره زیات هغه زپل کیږي هغه ته مثلا هغه د شرم غني او دا په هغه اول ځل باندې چې دا مثلا مرزي ته پیخي دا ډیر ایجنی او ډیر مثلا بیخي حتی تکلیف ورته پیدا کیږي ډیر شاکي چې دا سوالات چون هیڅ د پاک معلومات نه لري
په خوانځي کې استادان او په تیر بیا د خوانځي مدیره څه کوي له دوی سره کوم مرسته کولای شي سره کړی دا
او ته بنده هم یعنی اوس په دې کار روان دی چې باید د مدیرې د وظایف په لایحه کې د ځای په ځای شي خصوصا د خزینه خوانځي کې ځکه زیاتره د شپږم صرف نه پورته نجونه جدا درس لولې دي الکان نه کنه تر ابتدا دوري پوری خو شریک دي بیا پس هم خاص د نجونو لیسې دي چې مشخص تل نجونو درس لولې نو په دې لوسو کې باید سل په سل کې مدیران دا غوي باید کې معلمین ترن چې په دې رابطه چې د نجونو سره مخکنه مشورې وکړي هغه ته نیک او ښه مشورې ورکړي خصوصا د دې پرابلم پکله چې د ترازی ګور موږ چولې دي موږ هم پرابلم وي یال دا یو پرابلم نه دی نه دا یو مریضي ده دا یو طبيعي حالت دی اما چې محیط دي خصوصا د کلچر او فرهنګ د تاثیر لاندې راوستي چې به دا بيخي یو مشکل پرابلم جوړ شوی او ټول نجونه د تفکر کوي او د همیشه مثلا د دې پکله تصورات لري چې دا به څنګه یو تشویش ټول ته نو د دې د تشویل په حال باندې باید دغه په هنه او دغه اګي ټول ته ورکړل شي چې دا یو نورمال پروسه ده دا یو ښه پایلې لري که یو لک مثلا په دې مرحله کې هغه مزنه تغیرات دغه په وجود کې راځي مثلا ګیره راځي په دې راځي نور مسائل لري عین شي اما څونه ګوره د خوشاله او دغه ګرځیاته او کورنۍ جشن نسی او مبارکي ورکوي او بل ته چاغه د زوی د ځوان شو جنې د ځوان دی اما متاسفانه عین حالت چې په جلی راځي ټولې پټي ټولې او بل ته د موضوع سره روخانه کوي هغه جلی خپل شرمېږي او په دې ورځو کې ته ګوره بیا برخلاف چې جلی بیچاره کې شاید بعضی دردونه احساس کا بعضی مشکلات رواني عصبانی حالت پر راځي لګ نور نه او سلای کمیږي اما هغه ډیره غذا تر المرته یو ضرورت لري او باید نورمال هغه خپل انرژي واخلي
تاسو په نظر مثلا په خوانځي کې څه ډول سنتیاي په دغه وخت کې جنیتا باید مسایې دي شي.
یعنی تر اوسه دې موضوع ته دومره ډیره چې مهمه ده او دومره ډیره چې دغه لري په دې نظر ته نو کتل شي، یعنی همیشه دا شرم ګڼل کېدل او چا پټول، خصوصا په هغه ښوونځیو کې چې استادان نالي نه دي، مثلا هیڅ وخت په دې موضوع نه غواړي تماس ونیسي او زیاتره غواړي چې ځان ته وباسي دې مسلې نه، تک شاګرد یو سوال مولري شي دې او نالي نه استاد حاضر نه وي جواب ورکړي. حتی بعضی مضمون دي مثلا بیولوژي مضمون او دا مضمون دي، حتی هغه صفحه چې د درس لسل کېږي هغه استبلر کېږي سنجاق کېږي چې دا صفحه مل ولې ده لسل ور نه دي، باید په هغه زیات غور وشي، په هغه کې د شاګردانو ستونزې حل شي. دا د هیواد په کچه ستونزه ده، دغه زده کوونکي چې نن د تعلیم نه پاتې کېږي سبب په ټولنه کې د دې مشارکت کمیږي، د هیواد په کچه د اقتصاد او دغه د وروسته پاتې لامل ګرځي. نو دې په خاطر باید دې ته ډېره توجه وشي. په وزارت هم هڅه وندم همدا چې په دا موضوع په همدې حالت پرې نه دي، په دې اکله ورکشاپونه دایر کې، په دې اکله نجونو ته نیکې مشورې ورکي، اتاقونه ورته جوړ کړي، مثلا چې دی هغه خپل علایده اتاق اوسي چې هغه خپل مشکلات پکې حل کړي. دې کې استراحت ته ضرورت لري که مثلا مشورې ته د سنفیانو لخوا یا د استادانو لخوا که دا کور کې د موضوع نه برملا کوي نه روښانه کوي او شرمېږي، نو خپل همزول سره د یو مشورې په توګه یو د رحمت په توګه کولی شي چې دا موضوع یاد شي، په دې جربس وشي او دې ته آګاهي ورکړي چې دې څنګه د خپل میاشتنی عادت یا پرې دوره کې چې ښوونځي ته ځان خپل صحت وساتي، افضل صحه وساتي، خپل روغتیا خپل پاکوالی وساتي، تر څو چې هم دوی راحت وي، یعنی په آرامه او مسؤول حالت مزه که خپل د دې تشویش دی. دا همیشه فکر کوي درس ته متوجه نه دی، متوجه چې څنګه وکم یا چې تلاړ شم یا څه ناوخت نه یا څه مشکلات لري یا څوک راته پیغور رانه کی کوم ځای مثلا ناپاک نشي، همیشه د تشویش کوي چرته چې چې تلاړ شم یو ځای مناسب نه چې دا مثلا خپل دغه تبديل کی یا امکانات ولري چې اوبه ولري او سفارت وکي په ځان پاکوالی په خاطر. نو د دې په خاطر باندې د دې توجه بایتوشي او وسم شوی دا روانه ده پروسه چې دې ته د امکانات مساعد کړي او د دې د مکتب د پریخودونه جلوږي ځکه دا یو لوی عمل دی.
تاسو فکر کوئ سره لیستاسو ورکشاپ هم دایر ک خونکو ته څومره به تاثیر وکړي په کورنۍ او په انجونو باندې او یو څه به د غرونی فشار نه دوی راووزي؟
طبعا که یو موضوع هیڅ جرباس په ودی شي او موضوع یعنی مابین ترانه شي هم د په خپل حالت پات شي خو هغه نه څوک توجه نه کوي. اوس دغه چې دا موضوع ټولو په حضور کې وسه یعنی ورکشاپ په دایر شو، مثلا د پوهنې وزارت چارواکو ټولو دا تشویق راغلل به کتل مثلا موین صاحبان او خپل وزیر صاحب او نور استادان د دین استقبال وکاو او استادان ته د جرأت ورکړو چې تاسو په جرأت کولای شئ په دې موضوع جرباس وکړئ، دا موضوع لاړ شئ. همداسې چې مسلمانانو موږ به شک هر حکم چې خدای پاک منو او په شریعت کې راغلی یو هغه ته احترام کوو او هغه ته په ځان قبولو، دا هم یو طبیعت دی، دا هم یو د اسلام د دین یو د فرایض څخه دی چې راغلی یو نه د حالت په انسان راځي. څنګه موږ هر شی منو مثلا روژه په دې وخت کې نیول کې یو مونږ نیول کې دا د څه تعبیر نشي چې مثلا د جلی مونږ نه کوي، دا مشکل لري، دا ناپاکه یو دې سره بناستواله راکنه. حتی د څه یو د داس مرواج مشته په ولایت کې چې په دغه دوره کې هغه جونه بیچارهګان بیخي هغه خپل حقوق نه محرومي، مثلا دوی سره څوک نه کینی یا سره خبرې نه کوي، حتی چې ته نوري یاند په دې حالت کې دا چې دا ناپاکه ده او د څه یو تعبیر کوي چې دا یعنی لکه یو ګناي چې کړی بعد دغه ورته ور نه کی، ځکه دا یو بنار پروسه ده، باید دې ته هغه خپل ضرورت او هغه خپل اړتیاوي په دې وخت کې پوره شي او دا ورته باید نصاحت ولري.
تاسو که په اخر کې ډیر لاند په دې ته خبرې وکړي چې چیرې دغه ستونزې حل نسی په دغه وخت کې جنکې ته پام ونیسي څومره به دوی بد تاثیر وکړي، څومره به تر رواني فشار لاندې دوی را لوي سي نورې
د دې خزینه خون کې نه لري چې دوی ته دا مشوره ورکړي، باید د سه معلمین ترن چې ورسره مشوره ورکړي ورته وایي چې دا کوم نورماله پروسه ده ته لګاګي ورکړي، د خپل هغه دوره وخت یادداشت ونیسي او سمودګي ورته ولري، یو طریقه د استعمال او استفادې له وسایل او مواد ورته زده کړي، مثلا ډیر هیجاني نشي، ډیر مشکل ځان ته فکرونه کې دا یو عادي پروسه وګڼي، تاثیر لاندې را نشي مثلا زیاتره، او کورنۍ ته مایندو ته باید د اولاد هر نیک مشوره چول کې دې اکلم باید نجونو ته غوي ورکي وسره وګوري. نو کو شوراګان د طریقې کول شي چې موږ ځنې مایندې هم راوغړو، هغه ته هم وایو چې نجونو ته په دې اکل روخاني وچوي او دې ته لګ یو څه مسائل مخکې نه ورته وایي چې دې بیا په هغه دوره کې یو څه آمادګي ولري. یو بل عمل دار چې دې تعلیم نه کوي په کور کې نه، بیا د کم عمر ودونه هم لاته دادې، مثلا بیا دې د مور پلار وایي چې استاد تعلیم نه کوي کور کې استه، یعنی مکتب ته خو اول نه پرې چلاړي شي، بیا چې نه پرې ځان اوس واده کوي چې د نجونو په دې سن کې باید واده شي، دا یعنی د دا یو منشه د څو نورو مشکلاتو د نجونو ته مخ کې راځي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري.
حقیقت صدای
په افغانستان کې د داعش ډلې د حضور څخه وروسته اوس د دغه ډلې لخوا د جلب او جذب راپورونه ګرم دي. ویل کېږي چې د افغانستان په شمالي ولایتونو، ختیځ او همدارنګه جنوب لویدیځ یعنی زابل ولایت کې دوی د ځوانانو جلب او جذب ته ډېره پاملرنه کړې ده، او دغه موضوع ده چې د افغان حکومت او ګڼو افغانانو اندېښنې راپارولې دي. خو له دې سره د تیر کال رئیس د ناټو او همدارنګه د افغان ځواکونو عملیات هم د دوی پر وړاندې باندې ډېر شوي او پراخ شوي دي. د حقیقت څه دی، په نننۍ خپرونه کې موږ همدې موضوعاتو باندې خبرې کوو. زموږ همکار حمید مومن په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت لویان جنرال چارلس کلیفلند سره په همدې موضوعاتو مرکه کړې ده چې په ګډه یې اورو.
Thank you very much, General, for giving us the opportunity once again just to...
مننه چې موږ ته مو وخت راکړ چې په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په اړه خبرې وکړو. له شمال ختیځ او د افغانستان له جنوب زابل ولایت څخه راپورونه لرو چې داعش خپل فعالیتونه پراخ کړي دي. دې موضوع ته په کتو د راتلونکي کال په اړه ستاسو نظر څه دی؟
موږ ته هم په دې اړه راپورونه رسیدلي دي چې داعش په شمال او یو شمېر نورو سیمو کې خپل فعالیتونه پراخ کړي دي، خو موږ په دې اړه کوم کره اسناد او شواهد نه لرو او نه هم استخباراتي ارګانونو دغه موضوع تایید کړې ده. زموږ په اند یو شمېر ورنکاري او نور ډلې ادا کوي چې دوی داعشیان دي او دوی دا کار د شهرت د ترلاسه کولو لپاره کوي. زموږ نظر دا دی چې داعش د ننګرهار او کونړ په ځینو سیمو کې په ابتدایي ډول فعالیت لري چې د افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو د اقداماتو په پایله کې د دوی شمېر د تیرو کلونو په پرتله لږ شوی. تیر کال د دوی شمېر 2015 په شاوخوا کې و چې د ننګرهار ولایت په 11 جنوبي ولسوالیو کې حضور درلود، او اوس مهال شاید دغه شمېر په 2 یا 3 ولسوالیو کې 200 تنو ته راټیټ شوی. یو بل څه چې زه یې وینم هغه دا دی چې 201 قلوردو د ننګرهار په جنوب کې ډلیز عملیات کوي او په وړاندې مبارزه په اساسي ډول پر مخ وړي. داعش یو ښکاره ستونزه ده، خو زموږ په نظر د افغانستان حکومت او د امریکا متحده ایالاتو هوایی عملیاتو د دوی په شمېر کې کمښت راوستی.
لکه څنګه چې تاسو وویل، افغان ځواکونه په ننګرهار کې د دوی په وړاندې ډول ډول عملیات ترسره کوي، خو روسیه او ایران له دوو هڅو راضي نه ښکاري او له همدې امله د داعش په وړاندې د طالبان ملاتړ کوي. تاسو دغه هڅې څه ډول ارزوئ؟ دغه عملیات کافي ګڼئ او که نور عملیات ته اړتیا شته؟
لکه
څنګه چې تاسو د روسیې خبره یاده کړه چې وایي د حکومت روانې هڅې کافي نه دي، او یا هم دا طالبان دي چې د داعش په وړاندې جنګیږي، دا کاملا ناسمه ده. تېره اونۍ جنرال نیکلسن د کانګرس په وړاندې د لوړې مراسمو پر مهال په همدې اړه خبرې وکړې، خو دا چې طالبان د داعش په وړاندې ډېر اقدامات کوي دا کاملا غلطه ده. هغه څه چې موږ پوهیږو د حقایقو په رڼا کې دي، او حقیقت دا دی چې د افغانستان حکومت او متحده ایالاتو په ننګرهار کې د دوی شمېر له 2000 څخه 300 ته راټیټ کړی دی. حقیقت دا دی چې د ننګرهار خلک په دې پوهیږي چې تیر کال داعشیانو په 11 ولسوالیو کې حضور درلود، خو اوس مهال په 2 یا 3 ولسوالیو کې دي. حقیقت په میدان کې له هغه څه څخه ملاتړ نه کوي چې روسیه او یا هم ایران یې وایي.
ښاغلی
جنرال، تاسو وویل چې د داعش شمېر 200 ته رقم شوی، خو د افغانستان په جنوب او شمال کې د خبرلانو د معلومات له مخې داعش د انټرنیټ له لارې د جلب او جذب پروسه ګړندی کړي او ځوانان خپل لیکو ته راجذبوي. له زابل ولایت څخه راپور لري چې داعشان کوڅه په کوڅه تبلیغات کوي او د ډیرو پیسو په ورکولو سره ځوانان خپل لیکو ته جذبوي. په دې اړه ستاسو نظر او معلومات څه دی؟
To be clear, we think there's probably about 700 in southern Nangarhar.
کیو زل بیا د خیر شو داعش په ننګرهار کې د 200 په شاوخوا کې او په سلګونه نور جنگلي د کونړ په غرونو کې لري. خدا هم دقیقه ده چې دوی د جلب جز په برخه کې کوخخونه تر سره کوي. داعش هڅه کوي چې د افغانستان په مختلفو برخو او نورو سیمو کې خپل لیکو ته خلک جذب کړي. دوی له انټرنیټ څخه ګټه اخلي او خلک خپلوي. خود خلکو جلبول د توانایي په معنا نه ده. دوی هدف دا دی چې ډیر خلک راغونډ کړي. دلیل دا دی چې موږ په ننګرهار کې د فشار راوستل ګټور ګڼو، او دا هغه څه دي چې د افغانستان حکومت د 201 قلوردو په مرسته په ننګرهار کې ترسره کوي.
conducting those operations.
If we look into the 2016, so
the Daesh aw Taliban jala jala ahdaf lari pa 2014 kal ki Taliban o koshish kawe chi da Afghanistan pa yosh mero umda simula ka Kunduz da Rozgan Trinkot Farah aw Lashkarga pa khpal walka ki rawali خو اوس دوی په مستقیم ډول د روسي او ایران ملاتړ لزان سره لري د کار خلک او یو شمیر امنیتي چارواکي اندیشمن کړي دي د امنیتي ځواکونو ورته ته په کتل سره د راتلونکي کال د دوی پاړه څه ډول وړاندوینه کوي آیا طالبان به وکړای شي چې د افغانستان کوم شهر تر خپل ولکې لاندې راولي
د ټرایټ ان 2016
ویل ان 2016 یو رائټ یو ډید سی ا چینج ان د طالبان سټراتیجی
تاسو خو ویل د طالبانو د 2014 کال په ستراتیژي کې بدلون راغلی او بدلون دا دی چې دوی کوښښ کوي چې د یو ولایت مرکز تر خپل ولکې لاندې راولي او دا د دوی هدف وو هغه وخت چې طالبانو د تیر کال په اپریل میاشت کې خپل ډلهییز حملات اعلان کړل وی ویل چې دوی به د یو ولایت مرکز په کنټرول کې راولي دوی د اتو ولایتونو پر مرکزونو حمله وکړي لکه څنګه چې تاسو و فرمایل دوی په لخکرګا فرها او کندوز حمله وکړي خو حقیقت دا دی چې د افغانستان حکومت د هغو ولایتونو او خلکو امنیت ټینګ کړی او طالبان کامیاب نه شول په مجموع کې د طالبانو ستراتیژیک اهداف ناکام شو په 2018 کال کې کومه توقع چې لرو هغه دا ده چې طالبان به جګړو ته زور ورکړي او له خپلو پخوانیو تکتیکونو څخه به کار واخلي حکومت چې موږ او افغان حکومت تر سره کړی هغه دا دی چې ژمی مو د وړتیاو په لوړولو تیر او ډیر کسان مو وروزل افغان امنیتی ځواکونه په ډلهیزو تشکیلاتي او نورو زده کړو بوخت دي تر څو وکړای شي چې د حواله لارې د ځمکنیو عملیاتو ملاتړ وکړي په دې کې شک نشته چې دغه جنگ به تر سره شي خو زما باور دا دی چې د 2018 کال په جګړه کې به افغان ځواکونه د تیر 2014 کال په پرتله په قوي ډول مبارزه وکړي
In 2016
In 2016 so people in Afghanistan believe that
باور نه پدې ډول دی چې په 2014 کال کې د وسلوال طالبان سره په جګړه کې د افغان ځواکونو سره د ناتو ځواکونو غوښتم لاټړ برخه نوې خسته د یو شمیر ولایتونو مرکزونه به د وسلوال طالبانو لاس ته ورتل خو د امریکا رهبری تغییر وکړ اوس مهال د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ دی نو آیا د غوښتم لاټړ ماموریت ځواکونه به په 2018 کال کې د وسلوال طالبانو او یا د داعش په وړاندې د جګړې میدان ته ولاړ شي او څنګه
طالبان اور آیس ان 2017
Well let me begin by saying We are here to train, advise and assist our Afghan partners.
اوس مهال د ذکر ورکولو، مشورې ورکولو او د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره همدلته حضور لرو. افغانانو د هغو ولایتونو د مرکزونو څخه دفاع وکړه. عملیات د افغانانو په مشرۍ تر سره شو، خو کوم څه چې امریکا تر سره کړل، هغه د دې چې د امریکا متحده ایالات د دې اختیار لري چې د ورتیاو په لوړولو کې د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي. هوایي ملاتړ د ورتیاو د لوړولو یو برخه ده. او دا باید وویل شي چې افغان امنیتي ځواکونه د امریکایي ځواکونو په نسبت ډیر عملیات ترسره کوي موږ به د تا دوام ورکړو په 2018 کال کې هم متحده ایالات د افغان امنیتي ځواکونو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکوي ستاسو د سوال په جواب کې باید ووایم چې د جګړې ډګر ته د غوښ ملاتړ ماموریت ځواکونو د ننوتلو په اړه خبري نه دي شوې ناتو خپل ماموریت ته چې روزنه مشوره ورکول او ملاتړ دی ادامه ورکوي چې په ورځنۍ عملیاتو کې له قلوردوګانو او هغه حملو په اړه چې تاسو اشاره ورته وکړه د افغان ځواکونو سره خپل ملاتړ تر سره کوي متحده ایالات به هم د عملیاتو د قوي کولو لپاره د یو پل په عنوان ادامه ورکړي څو افغان امنیتي ځواکونه په مستقلانه ډول د مبارزې توان پیدا کړي افغان امنیتي ځواکونو د ډیرو هوایي عملیاتو په تر سره کولو سره غټ کارونه تر سره کړي او موږ هم په 2018 کال کې د دوی ملاتړ ته ادامه ورکړو
International forces also
په 2018 کال کې د افغان امنیتي ځواکونو ناکامي تر ډیره د دوی د مشرانو په کمزوري رهبری پورې وتړل شو آیا تر اوسه د امنیتي ځواکونو په رهبری کې د شوالي په هدف د افغان حکومت له لوري کوم بدلون ګوري او یادا چې لا هم په دې برخه کې ستونزې شته
or it's still a challenge
the government has made several positive steps towards improving the overall leadership
بل دولت د رهبرۍ د خفالي لپاره مثبت ګامونه اوچت کړی دي او زه منم چې د بریالیو عملیاتو لپاره رهبرۍ یو مهم او انتقادي بخش دی په 1345 میاشتو کې دولت بیلابیل دولتي مسولین تغییر او تبديل کړل او دا هرڅه د شایستګۍ لمخه تر سره شول او هغه یو پنل رامنځته کړی او بیلابیل سوانی یې بررسی کړی او د خېټاکنې لمخه تصمیم نیول شوی دوی ځوان رهبرانو ته د ترفی په ورکولو سره متوجي کوي چې زیاتو مسولیتونو ته اوږه ورکړي. مثلا د 215 قلوردو قومندان بریج جنرال احمدزی چې په هلمند کې په یوه سخته جګړه کې جنګیږي او ځوان هم دی. موږ بریج جنرال مبین هم لرو چې د جنرال غوري له مړینې وروسته 201 قلوردو ته تبدیل شو، خو باور یم چې جنرال مبین به یې له هماغه ځایه پیل کړي او ګټور به هم وي. دا وایم چې رهبری یو ستونزمن کار دی، باید یو دایمي سیستم وجود ولري. خو په کومه لار چې افغان حکومت روان دی ترې خوښ یم، او دا چې هغوی پیاوړي کسان تشخیص او په کاري ګماري موږ یې نظارت کوو.
لکه څنګه چې تاسو له افغان امنیتي ځواکونو سره اوږه په اوږه کار کوئ، دغه بدلون د عملیاتو په ترسره کېدو کې څنګه
ارزوئ؟
زما په نظر په رهبرۍ کې دغه بدلون د عملیاتو د ترسره کېدو په برخه کې مثبت اغیز لري. لکه څنګه چې تاسو وویل که یو عسکر د خپلو وړتیاو سره سم مبارزه نه کوي، لامل یې دا دی چې سم مجهز شوی نه دی او اعاشه هم سمه نه ده. زما باور دا دی چې که په هر برخه کې پیاوړي رهبران ولرو، د افغان امنیتي ځواکونو کړنې به ښه شي.
دې ته په کتو چې د طالبان له لوري پر افغان امنیتي ځواکونو فشارونه ورځ تر بلې زیاتېږي، ستاسو ماموریت به څه وي؟ په جګړه کې به اوښکیل او که خپلو سلام مشورو ته به دوام
ورکړئ.
ناټو به د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې افغان ځواکونو ته د سلام مشورې او روزنې په برخو کې خپلو چارو ته دوام ورکړي، او د امریکا متحده ایالاتونه به د داعش او القاعده پر ضد خپل مبارزې ته دوام ورکړي. د امریکا متحده ایالات به د افغان ځواکونو پیاوړي کېدو ته ادامه ورکړي، څو ډاډمن شو چې زموږ افغان شریکان ستراتیژیکو بریالیتوبونو ته ورسیږي او موږ وپوهیږو چې دوی دغه وړتیا لري.
ازادي راډیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي. 00002343 او یا هم 00422 یاو یاو 2 4 یاو یاو 15.